ټولنیزو کارونو پورې اړوند نه دي. هغه موضوع چې رسنیو او خبریالانو بیا رد کړې ده، له افغان رسنیو او خبریالانو د ملاتړ دغو بنسټونو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکی وضعیت ته پام وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یانای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 211 رسنۍ تړل شوي، چې له امله یې 1,850 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوه اوس 4,500 تنه کار کوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به را خرته وب ولاړې 200 متره سمسولان ورچولې، دا باره پیتاب لري، کیلن لري، کې سمسول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی ورور، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره، د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوږو د ویزو او د پاسپورت د چنده خرچه. که چیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشاري متخصص وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام، طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی رادیو ور د کار کوم کو سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دای د بډې مشکلات جوړ کید، تلویزیون نشرات بندي، ویډیو بندي، دا په تمام نړۍ کې نست، تمام نړۍ کې دا چې قانون او دا حکومت وو نه دی لري. الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې خوش یو. باید رسنۍ آزادې، رسنۍ باید رسنۍ خپل خبرونه وته یو مسلمان ورسي. د طالبان یو شکار چې دا ویډیو بندي، تصویر بندي، دا هم نه کې امکان نه لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری. په لندن کې د یوني بي چاپ شوی ناول مخکته نه وشو. استاد شاعر پیر محمد کاروان وای
په یوونه کې شعرونه دي، په کاروندو کې شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې شعرونه دي، د چاپ مسکا کې شعرونه دي، او د چاپ یو خبره خبره
شعر لرو.
غم بچیر ته ځي سي موږ هم ورته شاکړو، بس دې موه ګلاس لبل ګلاس.
په کندهار کې د یو کال په ترڅ کې تر ټولو د ډېر پلورل شوی کتاب له مؤلفه به واورو.
ما د کلونو کلونو د مطالعې، د ژوند، د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو، له هغه کوچنیو یاداشتونو څخه راغونډ شوی.
له یوې کډوالې انځورګرې سره غږېدلی یم.
ځینې ګلان به ملاسونو کې نښي زبانې اچول. پلار عمر مې دې ته ډېر توجه شوله چې دا ګلان چې څوک نقاشي کولی شي په لاس په نکریزو، نو ته نقاشي هم کولی شي.
او په سپین بولدک یو نوی مجله چاپ شو.
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبي، ټولنیزو او همدارنګ تحقیقي مطالبو باندې راڅرخي.
له دواړو خواوو وشتل شوی ساج الدین د عبید الله مهک نوی ناول دی چې یک شنبه د دسمبر 19 په لندن کې مخکتنه وشوه. په دې غونډه کې لندن میشتو افغان لیکوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د حسین احمدزی په راپور کې.
له دوړو خواوو وشتل شوی ساج الدین د کیسه لیکوال عبید الله مهک دریم ناول دی چې تازه چاپ شوی دی. روانونه یک شنبه د دې اثر د مخکتنې لپاره غونډه جوړه شوې وه. کیسه لیکوال اکبر ګرګر دې غونډې ته وویل چې له دواړو خوا ویشتل شوی ساجدین د افغانستان د اوسنۍ غمیزې هنري انځور دی او په دې ناول کې د خیر او شر جګړه تمثیل شوې ده. ښاغلی ګرګر دا اثر له نوښته ډک وباله.
غیر متداول یعنی وختونو نه هغه پیدا کړ. ریالیستي ناول یو سرخندونکي نسل د سرخندنې لیکن داستان چې په مینه پیل کېږي او د هیواد په تیر راکت او ساکت حالت کې د حرکت راوستو جوګه دی. ناول په ژوند پیل کېږي. ناول د پښتو داستانونو د شپږم او پنځوسمو کلي لسیزو د کلو داستان نه او هغه ناولونو ته چې په هیواد کې د مخه حد شوي وو او معمول داستان نه و ورته نه بلکې لوړ او اوچت.
له دواړو خواو ویشتل شوی ساجدین اصلي اتل ساجدین نومیږي چې د ساجدې په نوم له وی پیغله سره مینه کوي او د کتاب لوی برخه د مینې د کیسې ته بیله شوې ده. د مخکتنې غونډې ته د خبرو پر مهال لیکوال شاهسوار سنگروال د کیسې د اصلي کرکټرونو ترمنځ د مکالمو ستاینه وکړه.
او په دغه درې سپورکو کې کله چې اول سفر کې تسری زی او د اصلي کرکټرونو ته یو غوړو ته ورنږدې د لوګانو خبرې یا ګرګونه چاغه ګرو په دېستان کې د اصلي ادبیاتو روح دی د ګرګونه دغه مرافقي دغه سره راکاږي خصوصا د ساج په نوم چې هغه لومړی کار اچر شوی وي او تر دغه دمه چې الله ته ماته معلومات دی او مالوسته او بلې د ساجدي په نوم باندې او د پسې په نوم باندې دغه درې کرکټرونه تقریبا هغه ساتونکی رول لري په دې لومړي څپرکي کې چې که چېرته دغه زه به سړی وګوري او دا خبرې اترې وګوري
دو بایدلا محق د نوی ناول د ژبې ستاینه شاعر نظیف تکل هم وکړه. د وویل
د محق سره فرق په دې کې دی چې ډیر روان شفاف د اوبو غوندې روان ښکلی نثر لري. پښتو خوږه ژبه دومره ښکلی بیان لري چې سړی نه پرېږدي چې بل طرف ته ترې فکر وکړي.
له دواړو خواو ویشتل شوی ساجدین څلور سوه څلور اتیا مخه دی. کیسه لیکوال سولمل شینواری ویل چې د لویدیز په بوخت ژوند کې ناول ته وخت ورکول کمال دی.
په دومره وخت کې څومره چې تاسو دی وپېژنه ځینې صفتونه چې په خپله ژبه باندې تسلط بله ملي ژبه دري باندې تسلط او بیا د هغې نه په انګلیسي تسلط او په دوو شلو کلونو کې په دې دوو ژبو باندې تسلط څومره مهم و د عوایدو له مخې او ده دا هر څه پرېښي دي او نه پوهېږم دا بیا وروسته راته وایي دا په څو کالو په څو خواریو باندې د اثر لیکلی دی.
د مخکتنې دې غونډې ته یو شمېر نورو لیکوالو هم خبرې وکړې او په آخر کې په خپله ښاغلي محک د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه او د ویناوالو د نظریاتو په اړه یې د ویل چې چاپ شوی ناول له لاسه تللې مرغۍ ده.
که د دې کتاب په دوپاره چاپ کې خو البته نه دغه کېږي که ناول کې یو ځل ولیکل شو هغه د داسایف کې خبره ده چې دغته لاړ یو مطبعې کې خپل کتاب چاپاوه وایي کوم کارګر یو څه په دې ژبې کې د د املایی دغه مخې چې مثلا د کامې عادت نشان مخې کار سم نه کوي ته ورته ویل چې زما کامه ما ته ارزښت لري هغه څه چې مالک لري زما ډول باید چاپ شي.
خغلی ماک تر دې مخکې د ګل په جبازار کې ناول چاپ شوی وو. بیا د زمرده په نوم ناول چاپ شو چې د پښتو ادبیاتو تر ټولو لوی ناول دی او د ده د نوي چاپ شوی ناول نږدې دوه برابره مخونه لري.
په لندن کې د لیکوال عبید الله محق د نوي ناول مخکتنه وشوه. وړاندې مو په خپرونه کې په کندهار کې له یوه کتاب خبره وو چې په تېر یوه کال کې تر نورو کتابونو ډېر پلورل شوی دی. د دې کتاب د لیکوال نظر مو اخیستی دی خو په یوې خبرتیا پسې د شعر نقد مخه کوو.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
کره کتونکو د شعر لپاره ل شاعر درې غشتنې لري چې شاعر خپل ژبه ولري یعنی خپل ژغ ولري د نورو پر پله نوي تللی
د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. استاد شاعر پیر محمد کاروان څه سپارښتنې لري؟ د ځوانانو ته څه وایي چې څه وکړي چې ښه شعر ولیکي؟ د شعر په اړه به نور هم په دې مرکه کې چې فرشتې سهاک له دوی سره کړې ده واورو. د مرکې په پیل کې مو ښاغلی کاروان له دې خبروي چې له څه الهام اخلي.
د ژوند هره لحظه یو بل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې وي، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا مو ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورې، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورې. هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو نه امیدونو کې، په دې کې هم شعرونه دي.
کاروان صاحب، تاسو په افغانستان کې یو له مخکښو شاعرانو څخه یاستئ، که دا راته ووایئ چې ستاسو په نظر کوم شعر ته مونږ ښه شعر ویلی شو؟
نو خبره دا ده، ښه شعر خو داسې ده چې اول خو د خلکو ذوقونه مختلف دي، لکه څنګه چې رنګونه، د چا یو څه خوښېږي، د چا بل څه، همدغسې د میوو د نورو خوندونه او منظرې. خو بیا هم په عمومي ډول دومره ویلی شمه چې ښه شعر چې اخلاص پکې وي، صمیمانه انځورګري پکې وي، او هغه کم خیال چې وي هغه داسې د زړه له کومې بیان شوی وي، په داسې کلمات او په داسې ژبه چې هغه د اهل ذوق او هغه د زړونو مراندې سرنګولی شي.
پخوا هم شاعران او لیکوالان په افغانستان کې ډېر زیات ول، ښایسته شعرونه، ښه شعرونه لیکل کېدل. په دې وروستیو کلونو کې هم ځوان شاعران زیات شوي دي. ستاسو په نظر پخوا ښه شاعري کېدله، که اوس موضوعات ډېر شوي دي، ځوانان ښه شاعري کوي، که پرتله یې کو، فرقونه به څه وي؟
والله چې دغه پرتله کول خو د شاعرۍ داسې مشکله ده، ځکه کېدای شي ډېر داسې شاعران وي چې هغه ډېر ګمنام وي، ډېر په خلوت کې وي، شاعري هم چاته نه وي رسېدلې، او شاهکار شعرونه یې ویلي وي. نو کله کله داسې ده، د شعر او د هنر او د ښکلا دپاره کله کله داسې یو زمانه هم په کار وي، یو څه موده چې هغه غبار او دمغه زمانه هغه سره یو څه فاصله پیدا کړي، بیا وروسته پته ولګېږي چې کم شعر ډېر لوړ شعر دی، کم شاهکار دی، کم داسې شعر دی چې د ورځې داسې خبرې پکې راغلي دي چې هغه بیا بلې زمانې ته دومره په اصطلاح د شعر په اوږو کې داسې قوت نه وي چې هغه یوه زمانه بلې زمانې ته ولېږدولی شي. نو ښه شعرونه پخوا هم و، اوس هم شته دي. موضوعات ستاسو خبره ډېره ده، خلک مختلفې ژبې هم افغانان زده کړي، مهاجرتونه یې وکړه، دې سره هم ډېر دنیا یې ولیده، د نړۍ له ژبو سره آشنا شول، د نورې نړۍ د شعر و شاعرۍ سره آشنا شول. اوس هم ډېر پرمختګ پکې دی، ډېر ښه شاعران پکې دي. خو پخوا هم داسې ده چې اوس مثال خوشحال بابا مونږ یادوو، هغه یې پېړۍ پې تېرې دي، خو د پښتو ژبې یو ډېر عظیم شاعر دی، نابغه شاعر دی. په راتلونکو زمانو کې به هم دغه د شعر مینان وي، همدغسې دغه د شعر نه به کیف اخلي، خوند به اخلي، الهام به ترې اخلي، او د ژوند د شیبو ښکلا به ورکوي.
ډېره زیاته مننه کاروان صاحب. که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډېر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي او که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي او په نورو هغه نړیوال په معیار باندې پورا وي هغه خو ډېر زما په نظر خو ډېر مشکل دی. تر مقافه شعر نه تر قافیوال شعر نه تر غزل نه ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته. نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی په هېڅ صورت باندې آسان نه دی که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی. خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونو چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو په رشد کې رول ولوبوي؟
ولې نه فوق العاده رول لوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو ډېر ښه تخیل به ورسره وو ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي چا نثر لیکلی وي هغه تل لوستلی شي خوند هم ترې اخیستی شي الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري یوازې د شعر په ډګر کې نه د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال یعنی خلک د دنیا په پښتلا باندې و غرونه و سمندرونه اخو هم وي نو حالات نه خبريږي نو یو خبرو نه خبريږي د نوې فکر نوې خیال نه. نو زما په نظر باندې دا لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر لپاره د لیکوال لپاره یا هغه څوک چې خبرې لري ټولنې ته خبرې لري فکر لري کچري خو وکړول شي لوی خبره ده لوی نعمت زما په نظر باندې.
کاروان صاحب په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې فرهنګي ټولنې به جوړېدې په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولري؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې دغه خپل به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چې دي یا د واټساپ ګروپونه جوړ کړي دي یعنی دا تقریبا دغه څه په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي دا د واټساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او خو ولې نه د پخوا په څېر هغه څه غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي خو بیا هم خال کېږي یا ځینې دوستان مثال مونږ ملګري یو کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کینو د زړه خواله سره کوو شعرونه هم سره وایو شعرونه هم سره اورو خبرې هم کوو داسې ارتباط شته یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغه څه په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په افغانستان په ګوډ ګوډ کې هغه څه یو څه ټکنۍ شوي دي. هو خو یوه خبره ده، خبره دا ده چې دغه هنر چې دی دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېدی، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر دپاره هم د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناستې په مورچه کې ناستې ښکار دپاره، گرچه دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنی داسې هم کیدای شي چې یو هنرمند یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره خپل زړه سره کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پېشترامه برخه ورکوي او ډېر دام د خالی نه ده. ځکه خبره دا ده چې دغه د شعر او شاعرۍ دام د تفکر او د تخیل دنیاګۍ ده، نو دا کله کله داسې هم کېدای شي چې سړی ځان سره یوازې وي، چې مودا ځان سره یوازې وي، نو هغه دنیا ته په داسې نظر وګوري، په داسې د هنر په زاویو ورته وګوري، بیا هم خپله تنده خړوبولی شي.
له شاعر پیر محمد کاروان سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده. کاروان د خوست له شاره لستولس کیلومتره لري په یوه کلي کې ژوند کوي. د نومبر په 14مه په خوست کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره رنګین ماښام مشاعره جوړه شوه. د غونډې منتظمینو د دې مشاعرې اهداف د ځوانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دا مشاعره د خوست د تفریح غونډې پر سر جوړه شوې وه. د دې مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله خیل راکوي. راپور د یو شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلیش.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چتر اکڑی خو تای چنا پرگ دے تر سرے غر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا زشو گرو مڑکڑ ماں سے تکوے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا.
دا د نویمبر په 14مه مخام محل په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکو او د شعر او ادب مینهوالو په کې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی، تما کوي رنگین ماښام کې، اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي، خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکري سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او لزوان فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعرې یو تن منتظم روح الله روحاني وایي
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغه مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغېز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوي شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې هغو ته موقعه نه وه مخکې یو څوک مشهور شاعران هغو به شعرونه پکې ویلې، هغه نویو کسانو ته پکې موقعه نه وه. د دې ودا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپله فنډ ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یاد دي وي. په خوست کې فرهنګي ناستې، بنډارونه، مشاعرې او هنري محفلونه له لسګونو کلونو را په دې خوا دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او ځینې نورې لوی اواړې مشاعرې جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
له خوست مو د رنګین ماښام د مشاعرې راپور اورېده. په دې مشاعره کې نارینه راغونډ شوي وو. د ښځو برخه دې کنډه ونه شي. د کاملې عزیزي یو غزل د دوی په شغل لرو.
غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسا، غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسا، اوس دې ما تغزی د زړه له سره باسا. ایوب خانه زما ټپو ته دې زوی وایې، ایوب خانه زما ټپو ته دې زوی وایې، واه خورکۍ زه دې زارېږم له احساسه. د پیزوان د ماتېدو غږ به مې ورسي، د پیزوان د ماتېدو غږ به مې ورسي، هسې لاس ږدم د سپیرو شونډو له پاسه. غم به چېرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، غم به چېرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، بس دی مه وهه ګیلاس له بل ګیلاسه. وروستی لیک به یې په کومو سترګو لولم، څنګه خلاص کړم دلالی له زخمی آسا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. آزادی رادیوی مجله کې د وی مجلې پاڼې اړو. د کندهار په ولری پرته سیمه سپین بولدک ولسوالی کې د تورپیکي ادبي بهیر لخوا په لومړي ځل د اوڅار په نوم مهالنې مجله چاپ او خپره شوه. صادق رښتینی د دې مجلې له مسؤل مدیر شرف الدین شاکر سره د مجلې د محتوا او د تورپیکي ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د اوڅار لپاره دا نوم ولې غوره شو.
ډېر ښه نومونه، ډېر ادبي او هنري نومونه وه، خو کله چې موږ سرچ او پلټنه وکړه هغه به د ځینې خپرونو لپاره او د ځینې مجلو او داسې نور چاپي رسنیو لپاره وه، د هغو نومونو څخه تیر سو. په پای کې له ډېر کوشش او پلټنې وروسته په دې وتوانېدلو چې د اوڅار نوم د خپلې مجلې لپاره غوره کړو.
په کومو موضوعاتو تمرکز لري او څه ډول مطالب خپروي؟
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبي، ټولنیزو او همدارنګ تحقیقي مطالبو باندې راڅرخي، خو تر ټولو ډیر کار به د پښتو ژبې د ادبیاتو په برخه کې وي. که څه هم لیکوالان کولای سي موږ ته د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې راواستوي.
د اوڅار مجلې مالي لګښتونه څنګه پوره کیږي؟ آیا تاسو د ځینو ملاتړ کوونکو یا تمویل کوونکو څخه مرسته ترلاسه کوئ که خپل مالي سرچینې لري؟
دا خو یو امتیازي کار دی، هیڅ دولتي امتیاز یا مالی ملاتړ موږ نه لرو. همدارنګه نو د اوس لپاره چې کوم مالی لګښتونه موږ پوره کړي دي، ټوله مو د خپل ادبي بهیر د ملګرو څخه راټولې کړي پیسې دي، او د هغو پیسو په توسط سره موږ د اوڅار لومړني ګڼه د چاپه ګڼه سنبال کړو. په راتلونکي کې ممکن موږ مالی ملاتړ کوونکي ولرو، کېدای سي ځینې ملي تجاران ورسره ځینې لوړ پوړي کسان زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي، خو دا ګامونه موږ لومړی د خپلو ملګرو چې د تورپیکي ادبي بهیر غړي دي د هغو په ملاتړ، د هغو په مالي همکاري سره لومړی ګڼه چاپ ته ورسول.
دا اوڅار مجله یوازې په کندهار کې لوستل کیږي که په نورو سیمو کې هم ورته لاسرسی شته؟
دا اوڅار مجله د اوس لپاره هم د کندهار سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هم لیږل کیږي. په ځانګړې توګه د افغانستان د علوم اکاډمي ته به ژر تر ژره ورسیږي، او په راتلونکي کې غواړو چې د اوڅار مجلې ګڼې تر بیلابیلو ولایتونو او تر ډیرو پښتنو پورې ورسوو.
که د تورپیکي ادبي بهیر په اړه هم راته وغږیږي، دا ټولنه کله او څنګه رامنځته سوه؟ د اوڅار مجلې د خپرېدو تر څنګ نور کوم ادبی فعالیتونه لري؟
د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ یا تاسیس د 1901 کال کې ایښودل شوی دی. تورپیکي ادبي بهیر د تکړه او ځوان شاعر او نوښتګر شاعر حیات الله لاروي صاحب او همدارنګ په څنګ کې زه په خپل او ځینې نور ملګري وو چې د 1901 کال کې موږ سپین بولک په ولسوالۍ کې د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ کېښودی. تورپیکي ادبي بهیر د خپل تیر دولس کلن فعالیتونو په جریان کې بیلابیلې محلنۍ اونیزې غونډې، سیمینارونه، همدارنګه چاپي اثار لکه میژۍ څنګه پیلي سوپ سو یو په زړه پورې ناول، همدارنګه د سپین بولک د شاعرانو تذکره د چاپ په ګڼه سنبال کړي دي. همداسې د اوڅار مجلې ګڼه چاپ کړې ده. همدارنګه تیر کال یو په زړه پورې علمي غونډه چې د کتابونو د مخکتنې غونډه وله هم د تورپیکي ادبي بهیر لخوا ترسره شوه.
د هغو کسانو لپاره چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې ستاسو مجلې ته واستوي څه پروسه ده؟
هغه کسان یا لیکوالان چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې زموږ مجلې اوڅار ته راواستوي، اوڅار خپل یو د غوراوي کمیټه همدارنګه کتن پلاوی ډله لري. نو کله چې دوی موږ ته لیکنې راستوي د غوراوي پړاو د ملګرو تر کتنې تیریږي، او که چیرې بیا د معیار او د تحقیق سره برابر ول ماخذونه برابر ول نو بیا په چاپ رسیږي. او په پای کې به ښاغلی رښتین صاحب د ازادي راډیو له لارې ټول افغان پښتون کهول ته دومره ووایو چې تورپیکي ادبي بهیر او تر څنګ یې د اوڅار مجلې اداره پلان لري چې په راتلونکي کې د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو لیکنې، شعرونه، همدارنګه د دې بهیر د شاعرانو ټولګې او بیلابیل ناولونه او علمي اثار په چاپ سنبال کړي.
د اوڅار مجلې د مسؤل مدیر شرف الدین شاکر مرکمو له صادق رښتینی سره اوریده.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
حسین عمر چې په کابل کې د زراعت پوهنځی تر دوم ټولګي ولوست او د پانتون دروازې بند شوې، ل خپل کورنۍ سره پاکستان ته ولاړ. دا رسامي کوي. څرنګه دې هنر ته ور پام شوې دي که په زراعت کې د زده کړې زمينه بیرته ورته برابر شي رسامي ته به شاکړي؟ نوري پښتنې هم شته، خو لمړی به دا ترې واورو چې له کله راهیسې رسامي کوي.
زما د رسامي شاوخوا یو نیم دوه کاله کېږي.
یعنی دا دوه کاله مخکې مو څرنګه ورته پام شول چې باید رسم وکړي؟
اصل کې زما دونه خپله رسامي دونه البته ځان مې اعتماد نفس نه لري چې زه رسامي کولای شم، خو نیکې ځینې ډیزاینونه مې خپله به اختر کې ځان ته کول یا مور ته به مې کول، ځینې ګلان به لاسونو کې نیکې زبانې اچول. پلار مور مې دې ته ډېر توجه شوله چې دا ګلان چې څوک نقاشي کولای شي په لاس په نیکې زونو ته نقاشي کولای شي. تصادف دلته په اسلام آباد کې په اتوار بازار کې یو کورس و، هلته مې پلار دې تلل سودا یې راخیستله وزینه. بیا هلته کورس دی د رسامي، اغل ته بیا زی تشویق کړل ماده ته چې لاړ شم او اغزینه شروع کوم رسامي زده کول.
نو هلته دې بیا کورس ولوست؟
بله بله، تقریبا یو کال پورې ما کورس ولوست.
په اول کې چې ورغلی دې کورس ته له څه شي مو شروع وکړله؟ یعنی دا کېدای شي ځینو کسانو ته له کورسونو سره آشنا نه وي، څه معلومات ورکړي؟
اول لاړ شي تر یوې میاشتې پورې تاسو ته سکیچینګ ښیي د پنسل باندې رسم کول، هغه تاسو ته ښیي. بیا هغه نه بعد یو میاشت بعد بیا تاسو کولی شئ چې په رنګ پینټینګ کول په کانوس باندې شروع کړئ.
یعنی مخکې تر دې چې کورس ورشي، په کور کې دې هم په پنسل باندې څه رسم کړي وو؟ د نکریزو موضوع ته خود اشاره وکړه.
نه دې نه مخکې ما هیڅ نه رسموله. یعنی خپل البته زه کوم شروع کې مې ویلې ځان په دې نه اعتماد نه لرې چې رسامي کولای شم، ځکه چې هنر سره خدای څخه شوق دی، خو اعتماد سخت دی چې انسان پیدا کی. او دې نه مخکې ما رښتیا وایم معلم سي نه رسموله.
اوس څنګه اوس څه فکر کوي چې سم رسم کولای شي؟
البته ځینې باریکیانو باندې پوهېږم او کولای شم چې یو شیخ رسم کوم نسبتا پخوانه.
تاسو مخکې مڼې ته اشاره وکړه کنه، یو مڼه که تاسو رسموي څومره وخت نیسي؟
یو ساعت. یعنی که عالی درجه مڼه رسم کو خو نیم ساعت یا نیم ساعت او څو. که عادي مڼه رسم په 15 دقیقو 10 دقیقو کې.
کله چې رسم وکړي تاسو زړه دې غواړي چې ډېر ژر خپل پلار ته وښکاره کړي، خپلې مور ته وښکاره کړي، او کنه غواړي چې احتیاط وکړي بیا وروسته دا کار وکړي؟
زه شخصا دغه سیما چې باید یو شی مکمل کوم او خلګي ویني خو عموماً نه داسې کې پلان مور ته خیمه چې نظریې ته واخلمه ځکه چې فیډبک هم ډېر مهمه ده چې خلګو نه واخیستل شي په دې شیانو کې ځکه ځینو باریکیانو ته انسان خپله پام نه کېږي خو نور البته فامیل ته انسان ډېر راحت وي چې ویښې شیان نورو خلکو ته بیا کوشش کوم چې مکمل یو شی وخیمه
تر اوسه پورې داسې شیان هم رسم کړي دي چې فکر دې کړی دی چې دا خو ډېر عالي رسم و خپل فکر
ځینې البته په رنګامي ځینې چې کړې ده پینټینګ کې اوس وخت کې مې یو ښځه رسمه کړې وه افغان ښځه وه یو کوزه په اوږې نیولې ده او مخ باندې ورته یو څادر اچولی ده هغه مې چې کله رسم کړه کمیس مې ورته رسم کړه افغاني کمیس لره هغه مې احساسو کې چې ښایسته راغی افغاني فرهنګ مې په کې وشي ښودلی
یعنی تاسو په رسم کې یعنی غواړی چې له ظاهر رسامي ور اخوا ته بل شی هم لیدونکو ته اخه کوي یعنی انزور کوي مطلب مو همدار دی
بله بله ځکه هر هنر باید یو هدف ولري چې خلک ترې پوه شي به هدف بیا ډېر کوم خاص شی نه ښکاري
دا اوس چې تاسو دې مرحلې ته رسیدلي یاستې یو کال مو کورس لوستی ده او تاسو رسامي کوي څرنګه فکر کوي چې دې رسامیو ته به ادامه ورکړي
او ان شاء الله زکه چې دا هنر د سړي چې غواړم چې افغاني فرهنګ ته کوم خیمه خلکو ته نو هر چیرته چې اوسم کوشش کوم چې د افغاني فرهنګ یو برخه په خپل رسامي کې وخیمه
او څنګه لدی رسامي سره داسې مینه لري چې خامخا رسم وکړي مثلا یو مثال زه تاسو ته درکم داسې فکر وکړي چې په یو هفته کې مو هیڅ نه رسم کړي یا په دوه اونیو کې مو څه نه رسم کړي په دغه دوه اونیو کې مو زړه غواړي چې باید رسم وکړای وای
بالکل خصوصا یو ښایسته شی چې ویلو کله چې انسان هنر ته مخه شي رسامي وکړي د ډېر وړو شیانو په ژوند کې چې ویني مثال یو دروازه م کوم ویني وړو باریکیانو ته پام کیږي زړه بیا کېږي چې دغه شی کما رسم کړی او دا به ما دنه ښایسته رسم کړی یا دغه حالت زه په بل وخت کې ډېر ښایسته رسمولی شم دا هر وخت انسان رسامي چې وکړی شي هر وخت هغه ذهن کې
کوم شیان مو ډېر ذهن جلبوي طبیعت او که رسم شوي شیان او که په تلویزیون کې اوسې لیدل یا په خواله رسنیو کې څه رسم یا واکس لیدل څه شي
ما خپل طبیعت ډیر زما توجه جذبوي ځمته
د طبیعت کوم وخت
د طبیعت لکه سهار او ډیر وخت د مرختلو وخت یا د ماخه مرکته کېدو وخت کې
فکر نه کوي چې د مرختلو وخت او د مرلوې دو وخت هسه هم ډیر رسم شوه دی آیا علت به هم ده
بالکل رسم شوه خوده خو لکه زمونږ په افغاني رسامیانو کې کم دي لکه زمونږ په پیسې کمیسال ورکو مثال د نغلو بند دا چې په مرکته کې دوه یا خطلو وخت کې نه دی رسم کړی
او یعنی تاسو زړه غواړي چې هغه وطني شان رسم تراول راولي هم دسی ده
بالکل
له حسین عمر څخه مننه د صداقت پونم د کندهار وی خبرندوی ټولنی د معلوماتو لمخي تیر کال د تازه چاپ شوی کتابونو له جملې د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب تر ټولو ډیر پلورل شوی دی صادق رښتینی د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب له لیکوال علی والله متوکل سره د دې کتاب د محتوا په اړه خبرې کړې
ما چې له صداقت خبرندوی ټولنی سره خبرې وکړې دوی وویل چې لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب درې ځله چاپ کړی دی او د معلوماتو لمخ شاوخوا د نیم زره ټوکې پلورل شوی دی ستاسو په نظر د دې کتاب ځانګړنه څه ده ولې دا کتاب د تیر کال په اوږدو کې د نور کتابونو په پرتلا دومره ډیر پلورل شوی
مختلف ځانګړنې دي یو ځانګړنه د کتاب ډیره ساده او روانه ژبه ده ځکه دا کتاب په اصل کې زما د کلونو د مطالعې د ژوند د تجربو د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنی یاداشتونو او صوتي مسجونو څخه راغون سوي دي چې مال ځان سره ساتلي یعنی دا کتاب په اصل کې ما د خپل ځان د پرمختګ د ځان د حسیني او د خپل ژوند د غوړه جوړولو لپاره لیکل دي د کتاب بل ځانګړنه دا ده چې په دې کتاب کې هغه سره ټول سوي دي چې ما د مکتب مدرسې لیسانس او ماستری په جریان کې نتیسته کړی یعنی ټول هغه څه پکې راځم سوي دي چې موږ باید په د باندې دنیا کې زده کړو یو لړ فنی او تخنیکی مهارتونو ته اړتیا لرو موږ په ژوند کې د منظمېدلو وړتیا موخه لرل د ستونزو سره مخ کېدل، خنډونه له منځه وړل، ماته نه منل، پر خفګان برلاسي کېدل، د وخت ښه استعمال، د پیسو بچات، د کارونو سنبالول، خوشحاله اوسېدل، ګډ کار کول او د کارونو ترتیبول له دې جملې څخه دي. دا په ټول نړۍ کې په مکتب او پوهنتون کې نور ښودل کېږي. یعنی دا ستونزه یوازې زموږ په تعلیمي نصاب کې نه ده، بلکې په ټوله نړۍ کې ده. همدا لامل دی چې نن په نړۍ کې د ژوند جوړولو سلګونه زره کتابونه لیکل سوي او ځینې یې میلیونونه ټوکه خرڅ سوي او تر سلو زیاتو ژوندیو ژبو ته ژباړل سوي دي.
د کتاب عنوان لوی ژوند کوچني ګامونه څنګه انتخاب سو؟ دا عنوان د کتاب د منځپانګې سره څه ډول تړاو لري؟
هر لوی بریالیتوب چې تاسو ویني تر شا یې کوچنۍ دوامداره هلې ځلې پرتې دي. لوی پرمختګونه هیڅکله د لاټرۍ په څیر نه دي. برایان ټریسي وایي که زه وغواړم چې له راتلونکي هفتې څخه هره ورځ یو ساعت وختي له خوبه راکښېنم، نو زه یې یو دم له سبا څخه نه شروع کوم، بلکې هره ورځ لس دقیقې وختي راکښېنم. هفته وروسته به زه دې ته آماده سوی یم چې یو ساعت وختي راکښېنم. د کایناتو قانون هم الله تعالی همداسې جوړ کړی دی. د ډسمبر او جنوري هغه یخې میاشتې او سړه هوا په یوه ورځ د جون او جولای په ګرمۍ نه بدلیږي او نه هم اوږدې شپې په یوه وار په لنډو شپو بدلیږي، بلکې ټول کارونه په تدریج سره کیږي. موسمونه، د انسان د عقل پخېدل، بدن غټېدل، ځوانېدل، بوډا کېدل او هر څه په کرار او تدریج سره کیږي. د طبیعت دا قانون باید خپل په ژوند کې عملي سي. د لوی ژوند کوچني ګامونه په ټول کتاب کې پر همدې ټینګار سوی چې کرار کرار ځان، ژوند او هر څه تغیر کړه.
تاسو په دې کتاب کې د ژوند د بریا لپاره کوم اساسي اصول وړاندې کړی دي؟
د بریا لپاره موږ ته اصول زموږ دین ډیر واضح ښودلی. مثلا پر الله تعالی توکل وکړه او بیا حرکت وکړه. په دې کار سره الله تعالی ستا په کار کې برکت اچوي او تر څنګ یې که ته پر الله تعالی توکل کوې نو په تا کې سیلف کانفیډنس یعنی پر ځان اعتماد پیدا کیږي چې الله زما مرسته کوي. یا مثلا زر ځله ماتېدل خو بیا پر خپلو پښو بیرته درېدل د بریا بل اصل ګڼل سوی. ګډ کار کول، د الله تعالی سره اړیکه ساتل، شکر ایستل، له نورو سره مرسته کول، له ستونزو نه بیرېدل، خوشحالي خپلول او ورته نور زیات کوچني کوچني اصول د یو ستر ژوند رازونه بلل سوی. او کتاب کې یو په بل پسې همدا رازونه راغونډ سوي دي او همدا هغه اساسي اصول بلل سوي تر څو ژوند تغیر کړو.
ستاسو په نظر د دې کتاب لوستل څنګه د خلکو ژوند ته بدلون راوستلی سي؟ آیا تاسو داسې کومه ځانګړې کیسه لرئ چې څوک د دې کتاب په لوستلو سره په خپل ژوند کې مثبت بدلون ته رسېدلی وي؟
لکه څنګه چې مو په شروع کې یادونه وکړل، دا کتاب په اصل کې زما د خپل ځان لپاره لیکلي یاداشتونه دي. زما په ژوند کې مثبت تغیر راوستلی، د نورو خلکو ژوند یې تغیر کړی. سربیره پر دې چې دا کتاب ما لیکلی، خو زیات وخت یې زه خپله هم بیرته مطالعه کوم. مثلا زه غواړم ورزش شروع کړم. په دې کتاب کې د نوي عادتونو د خپلولو لار ښودل سوې ده. زه ځم او هغه عنوان یې لولم. که زه په یو کار کې له خنډ یا ځنډ سره مخ کېږم، په کتاب کې یو عنوان دی زر ځله مات سه په نوم. هغه ماته دا راښیي چې زه باید څومره حوصله ولرم او څنګه پر ستونزو بریالی سم.
د کتاب له چاپ او پلور وروسته مو د لوستونکو نظریات ترلاسه کړي دي. هغوی د کتاب کومې برخې ډېرې ستایلي دي او آیا کومې نیوکې هم درسره شریکې سوي دي چې تاسو یې په راتلونکي کې په پام کې ونیسئ؟
هو، د کتاب د زیات پلور لامل هم د خلکو د نظریاتو منل دي. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په 2021 کال کې چاپ سو. ملګرو لوستونکو او خپرندویانو چې په کتاب کې کومه نیمګړتیا ولیدل، د هغه اړوندې اړیکه ونیول، ما یاداش کړل. همدا لامل و چې د کتاب په دوهم ځل چاپ کې هغه نیمګړتیاوې له منځه ولاړې او عنوانونه ور اضافه شول. د دریم چاپ لپاره بیا نظر پوښتنه وسول، 15 نور عنوانونه هم ور زیات شول. همدا لامل دی چې دوهم او دریم چاپ ډېر ژر وپلورل سو او خلکو خپل نظریات پکښې کې ومندله.
نن سبا افغانستان کې د رواشناسۍ اړوند کتابونو ډېر مینهوال لیدل کېږي. استاذ په نظر ولی خلک دا ډول کتابونه خوښوي؟
انسان د الله تعالی له خوا ضعیف خلق سوی دی. ستړی کیږي، مایوسه کیږي، بیریږي او پرشا کیږي. په قران کریم کې هم الله تعالی انسان بیخ زیات تشویق کوي د جنت د ښکلا کیسې ورته کوي تر څو په انسان کې انرژي پیدا شي او د خپل خالق او مالک جل شانه عبادت وکړي. که انسان ګناه وکړي الله تعالی ورته وایي چې د توبې دروازې مې درته خلاصې کړې دي، حرکت وکړه زما پر لور. همدا لامل دی چې د ژوند د چارو لپاره به خامخا انسان تشویقیږي، هڅول کیږي. به انسان یو ولاړ موټر ته ورته دی، هغه که جوړ هم وي خو که تیل پکښې نه وي نو حرکت نه کوي. د روانشناسي کتابونه یا هغه کتابونه چې په عموم کې د خلکو د هڅونې او حرکت لامل کیږي، خلک یې زیات خوښوي ځکه په دوی کې انرژي پیدا کوي او پر حرکت یې راولي.
په راتلونکي کې د دې ډول نورو کتابونو د لیکلو اراده لري؟ که هو نو کوم موضوعات به تر پوښښ لاندې ونیسي؟
هو ولې نه، تر دې کتاب وروسته د ایکیګای په نوم کتاب ما پښتو ته ژباړلی، تیر کال د اکسوس خپرندوی ټولنې څخه چاپ سو.